شاګرد نو پوښتنه وشي چې ته د درس مفهوم وایه، د نن ورځې د لیک لوست موضوع چې تاسو وه د هغه هدف ماته ووایه، تا څومره او څه ترې زده کړله. مهمه نه ده چې د درې پاڼو مکمله محتوا یو شاګرد زده کړي، هغه وهڅول شي چې په کور کې هم کار وکول شي او کاري خانګي چې ورکول کېږي په دې شکل نه چې تاسو مشخصې جملې له کتاب نه ولیکئ او په هغه باندې بیا کار وکړئ تاسو، بلکې هغوی ته داسې ډول باندې کورنۍ دنده ورکول شي چې هغوی ته وویل شي چې تاسو د دغه درس مفهوم خپلو کتابچو ته انتقال کړئ او د کاري خانګي په توګه ماته راوړئ.
سید رحمان عمران وایي په دې خاطر چې زده کوونکي او محصلان وکولی شي لا درس یو څه واخلي، ښه ده چې زده کوونکي او استادان په پوهېدلو تمرکز وکړي نه په یادولو.
د دې ستونزې د حل لپاره لومړی زده کوونکي باید په خپلو درسونو تمرکز ولري، توجه ورته وکړي، که چیرې په کوم مفهوم پوه نه شي له استاده پوښتنه وکړي، تر اخري حده هڅه وکړي چې په مفهوم یې ځان پوه کړي، او د دې تر څنګ د دغه درس مفهوم بار بار په خپل ذهن یا فکر کې راولي، سوچ پرې وکړي، غور پرې وکړي. په دې ډول سره کولی شي چې دغه ستونزه ناقصه یا ستونزه رفع شي. او د استادانو په برخه کې استاد باید له ښه پوره تیارۍ سره صنف ته ولاړ شي، عملي مثالونه محصلینو یا زده کوونکو ته ورکړي، دغه درس انځوریز کړي، په یو قسم سره د دې درس انځورونه وکړي چې د شاګردانو په ذهن کې کښېني، او د دې تر څنګ که وکړی شو چې د همدغه درس د مفهوم تمثیل وکړی شي، نو دغه درس به د محصلینو په ذهنونو کې کښېني او محصلین به بیا اړ نه وي چې دغه درس میخانیکي یا پرته له مفهومه خپل ذهن ته وسپاري.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې یو شمیر زده کوونکي د پوهیدلو پر ځای یادولو ته مخه کوي، د کټ مټ یادولو پایلې څه وي، او په دې خاطر چې زده کوونکي وکولای سي په خپلو درسونو ځان په ښه ډول وپوهوي، کومو خبرو ته پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د ښوونې او روزنې پوهنتون له استادې زهرا ولید رحماني سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدلو ته بولم.
یو شاګرد یا یو محصل ولې دې ته اړ کیږي چې میخانیک وکړي یا زده یې نکړي؟
بعضې اوقات داسې کیږي چې محصل نشي کولی چې هغه مسایل چې لولي د هغه معنا او مفهوم یعنی پیدا کولی نشي، او د هغه محصل لپاره ډېر سخت دي چې پوه شي چې دا څه ویلې ده. نو د دې په لحاظ چې په امتحان کې پاتې نشي، نو دا شروع کوي په میخانیک کولو کې. بیا سوالونه هم کیدای شي چې په سمه توګه حل کړي، یعنی همدغه شان چې په کتاب کې راغلی ده همدغه شان لیکي، مګر په معنا او مفهوم نه پوهیږي، او کله چې امتحان پای ته رسیږي هغه معلومات هم د ده له مغز نه وځي. او بل علت دا دی چې محصل اصلا کوشش نکوي چې په معنا او په مفهوم باندې ورسیږي، او هم کوشش نکوي چې په هغه شیانو چې زده کړی ده سرقم د هغې نه عملي استفاده وکړي، چې دا یو نوع بې انګیزګي خی چی وی چې اصلا د رشته سره هنګیزه نه لري، حلقه نه لري، خی داسي وی. او بل دا چې بعضی ښوونکي شته دي چې هغه کله چې سوالونه جوړوي یا کله چې له شاګرد نه یا د محصل نه پوښتنه کوي، بیا غواړي چې هماغه شان چې په کتاب کې شته دي هماغه شان به بیرته یې باید یا ویلیکي او یا یې ووایي. که چیرې یو کلمه لاندې او باندې شو، نو هغه سوالونه بیا غلطي نیسي، چې دا بالکل غلطه ده، ځکه چې دا مهمه نه ده چې مونږ ام هغه ادبیات زده کړو، بلکه مهم دا ده چې مفهوم څه دی، معنی څه دی، او سرقم مونږ کولای شو چې دغه فلسفې نه استفاده وکړو په خپل عملی کارونو کې او په خپل ژوند کې. بعضی میتودونه دي چې شاګرد بالکل داسې روزی چې بالکل داسې میخانیک او قید باید وي چې همدا شان چې ورته ویل کېږي همدا شان باید په امانتدارۍ سره د هغوی نه اخیستل کېږي، چې دا هم درستی نه دی.
نو دا چې ډیر شاګردان او محصلین درس میخانیک کوي دوی ته به څه پایلې ولري؟
یوې دا دی چې هغه څوک چې کلونه کلونه زیار باسي او تحصیل کوي، مګر همدا چې د فراغت سند یې واخیستل، بیا هیڅ هم نه پوهیږي چې څه باید وکړي. او بل دا چې کله چې یو ځای د دې لپاره مثلا د لولو نمرو د درلودلو په مناسبت دی یوزای کی مقرر کیگی بیا هم نپویگی چی د خپل علم نه سرقم استفاده وکي.
ډیره مننه استاد. نو د دې حل لارې څه دي چې زده کوونکي یا زده کړیالان څنګه باید وکي چې درس میخانیک نه کی؟
هغه کسان په خپل ژوند کې خوشبخت دي چې ژوند یې د علم سره یو ځای وي او یو تړاو ولري. که چیرې دوی جلا شي هرومرو مشکلات ډیر زیات کیږي. لومړی باید هر درس چې وایي، هر مضمون چې دوی لولي، باید پوه شي چې دا د څه شي لپاره دي او په کوم ځای کې د دې نه کار اخیستل کیږي. باید په معنا یې پوه شي. که چیرې په معنا یې پوه نه شو، باید له نورو نه مرسته وغواړي. اصلا دا یو پروسه ده چې لومړی باید پوه شي چې دغه شی چې زده کوم څه معنا لري. ابتدایی دانش پیدا شی، بیا شناخت پیدا شی، درک کی چه دا سه معنا لری. باید پوه شی پکی. کله چه پوه شو، بیا تحلیل کی، بیا تجزیه کی، بیا ده اغا پو باره که باید قضاوت وکی. یعنی ده اغا پروسه باید تایی شی چه سره وکوله شی چه پسامه توگه ازده کری.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو اله ملسه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب دی، او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي، چې پیشبیني او وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده. ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لرئ روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمه ډیر به سختي که بنی؟
څه کال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات مونږ واوریدل، همدارنګه د وخت نه مخکې د بارانونو د ورېدو او واورې په ځینو سیمو کې د ورېدو شاهدان وو. دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د ځان سره د واورې او باران او دا به ولري، او طبیعي ده چې کله واورې ورېږي باران ورېږي، نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي. د ده شاهدان به اوسو چې مونږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ په کومو برخو کې مو آمادګي نیولې؟ څه اقدامات تر اوسه کړي؟
مونږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړ، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره مونږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. مونږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي، او 4 ولایتونه د ځمکې ښویدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونې اقدام چې مونږ کړی په روان کال کې، مو په 14 ولایتونو کې د وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي، او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي د هغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټه کړي. د هغه تر څنګ مو 240 شپېته د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، هغه دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندنې اطلس د ټول هیواد په کچه مونږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تدابیر او اقدامات څه دي؟ تر کومه حده پورې کارونه پرمخ تللي؟
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نقد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي. د دې تر څنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. ترڅنګ 140 میلیونه روپۍ افغانۍ منګه د مالی وزارت څخه مطالبه لرو چې چیرې امیدواری شته چې دا مونږ ته منظور شي، دغه پیسې هم مونږ په مرکز کې ککل کمزای کې واقع او حادثه کیږي حالت دا پیسې نقد رسو د ولایتي استقرار کمیټې چې دغه مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي موادی توزیع مونږ هغه ته رسو. د ترڅنګ د ژمنې پلان دی چې ژمنې پلان زمونږ اداره طرح کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمن چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي، هم د تخنیکی اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه؟
دا پلان چې ټاکلی ده چې $30 میلیونه به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي، تر اوسه $40 میلیونه ترلاسه شوی دی او ټاکل شوی دی $6 میلیونه هم موږ خبرې روانې دي چې ډونران سره چې دوی دغه تامین کړي. دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته، دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعا 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2000 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت، او همدارنګه 1500 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاکاري کوي، او 2500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره ورکول کیږي د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي، او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره، وزارتونو سره، لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي، د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې صحي خدمات به تامینېږي په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه ایجادېږي، او د امن ځایونه به په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند د ماهیپار او دې لارو کې ایجادی کی چې دا ټول در باندې سی.
صفای صاحب، تاسو په زمي کې د لوی لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه تر سره کوي؟
دا تشویش شته، او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسولیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ موږ کوو، نه دا چې موږ د دغه قراردادونو کې دخل تصرف ولرو یا مداخله ولرو چې چا سره باید قرارداد شي، څنګه باید قرارداد شي. اما دا تشویش چې د هیوادوالو ده، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی، او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی، او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدواری چې راتلونکو کلونو کې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
د موادو در رسیدو یا د کومکونو در رسیدو خبر وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقد پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پیښته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد، حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسي، تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دادي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي، موږ سره کار کوي نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده یوسیر ده یا انرسی ده یونیسف ده سرامیاش ده و ده ټول سره همغږی ډبلیو اف پی ده دی هم بیا کله چې پیخه کیږي دی هم د سروین ورسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسي.
صفای سی بیا شکایت همیشه یا تل دا وی چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي ویشل یې په خلکو باندې په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه د مطبوعاتو نه تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده. د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د همغې کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري په راتلونکي کې تکرار نشي او که ابهامی په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښ ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلقو ته رسیدگی وکي او عاجل رسیدگی وکي، پر ځای رسیدگی وکي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نور خلقو ته. د دې ترڅنګ چې موږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو، د خلقو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار اوسي، ولایتي ادارو سره موږ همکار اوسي، خپل وزارت سره همکار اوسي، همیشه موږ سره په تماس اوسي، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنه ته موږ سره دا غوینه مخختنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار اوسي چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره موږ وشو کولی پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
ښاغلی مطیع الله صافی صاحب، ډیره مننه. کور مو ودان.
ډیره مننه. کور ودان.
You know.